مخکخی خزی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله وي او همدارس د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخي خځې خبرونه ده او ز وګما جبر خلې تاسو ته وړاندې کوم. ما سره دوی میلمنې دي په خبرونه کې، ایوا اغلی اوسی اندړ او بل هم ظریفه غفاری، چې دوی دواړه میلمنې به هم ستاسو پوښتنو ته جوابونه ووایي او هم به په سر کې د ځان په اړه لګ معلومات تاسو ته درکړي. موږ سره هم د اوس اغلی اندړ په کرخه ده. اغلی اندر خبرونه ته خره خلاص.
السلام علیکم، مننه کور ودان، تاسو خوشاله او سوکاله
اوسئ. خوشاله یو چې لا تاسو سره یو په خبرونه کې زمګ اوریدونکو به هم لا تاسو نه خپل پښتني ولري، خو په سر کې کا بیا هم هوسی اندر اوریدونکو ته یو څه په خپل ور وپیژني.
زمانو مو سي اندر غزنی ولایت اندر ولسوالۍ اوسیدونکو يم، او در تحصیلات می لیسانس دوره پا پانتون کابل ساینس فانزی او ماستری می پا پیام نور پانتون که اخیسته ده پا دولتی مدیریت که او خصوصی سکتور که کار کوم، با دستوه ایم در اولادون لرم، بس هم دوم ره.
بله ډیر ښه. اوس نو د اوریدونکو یو څه نور پیژندګلوي هم له تاسو سره پیدا شوله، دوی به له تاسو نه پوښتنه ولري. را به شو ستاسو اوسنۍ کارونو ته په څه باندې بوخته یاست اوس مهال؟
زه اوس مهال په خصوصي سکتور کې یم، د افغانستان د بین المللي تجارت د خونو مدیریت غړی یم، په څنګ کې ځان ته یو خدماتي لرم چې په تعلیم تربیه برخه کې کار کوي، یو مکتب یا یو ورکتون ده پندو که مصروف یم لما شما نخترم.
بله ډیر ښه. د تعلیمي دورې به هم راته وایست، خو اول د دغه تعلیمي مرکز راته وایست چې څنګه تاسو ته انګیزه پیدا شوله چې د یو رسمي دندې ترڅنګ تاسو ځان ته بل دنده شخصي دنده هم ولرئ، او څنګه دا راته وایست چې رسیدګي کولای شي ورته کنه نور خلک هم نور کسان هم در سره شته؟
انگیزه خب په دې پیدا شوه چې زه له پخوانه مې د تجارت او سوداګرۍ ته شوق درلود، بیا ډېر تجارتونه او سوداګرۍ مې تجربه کړه، په مختلفو برخو کې مې کار وکړه، له صنایع دستي سوزندوزي تر واردات صادرات او تر دې کارونه مې وکړه. خلاص خو مې ولیدل چې موفق پکې ونه اوسېدم، یعنې ګټه یې ونه کړه او تاوان په تاوان راغله. بیا بالاخره فکر مې وکړه چې په دغه خاص زمانی مقطع کې چې هم ثواب سي او هم خورما همدغه چې په خپل مسلک کې تعلیم تربیه کې کار وکم، او وړکتون مې جوړ کړه، یو اکادمي مې د ماشومانو د روزنې دارس البلاد د ماشومانو روزنیز اکادمي مې جوړ کړه چې یو وړکتون و. بیا وروسته هغه په مکتب اتقاس و، اوس یو متوسطه مکتب او یو وړکتون ده. او بل دلیل دا و چې زما شوق دې سو چې د افغانستان ناخوالې او مشکلات او ستونزې مې چې ولیدل، ځانه سره دا فکر کول چې دا جامعه به له کوم ځای نه اصلاح کړو. او بالاخره په دې نتیجه ورسېده که مونږ په تعلیم تربیه کې کوشش ډېر وکړو او خپل ډېر انرژي په معارف کې مصرف کړو، شاید راتلونکي خپل وطن ته خپل وطندارانو ته یو شی پرېږدو، میراث پرېږدو. او دوهم انګیزه یې همدا وه چې هدف د مکتب د ایجادولو یو خدا وه چې زما شوق تجارت و، دوهم دا چې تعلیم تربیه ته مې چې مخه کړه هدف یې دا و چې دا جامعه باید له ځای نه یو ځای نه باید اصلاح سي او د اولاد په وطن باندې سرمایه ګذاري وکړو تر څو چې د افغانستان راتلونکی ورسره روښانه سي.
بله، په دې اړه به بیا پوښتنې ولرو چې په دغه مرکز کې تاسو سره څونه نجونې په کار باندې بوختې دي، البته څونه کارمندان نجونې یا ښځې لري، او څونه په تعلیمي مرکز کې له تاسو سره زده کړیالان یا زده کوونکي نجونې دي؟ خو اول به دې پوښتنې تر شو چې تعلیمي دوره مو کوم ځای کې پای ته رسولې ده، او څنګه لکه اوس چې د نجونو په وړاندې بعضې ستونزې دي د تعلیم په لاره کې، هغه ستونزې ستاسو په لاره کې هم وي؟
ولله زما ژوند ډېر تاریخي او هم ډېر جنجالي او له کړاوونو نه ډک ژوند و، ځکه چې زه خو په کوچنی ابتدایي دوره کې ډېر آرام او سوکاله ژوند مې درلود. ښه کاروبار، پلار مې ښه منصب و، مور مې ډاکټره وه او ښه اقتصادي وضعیت نه برخوردار و. او تر اتم نهم صنفه پورې زه ما په رابدلخي مکتب کې درس ویلې ده نه، او ډېر ښه مخکې ولاړم. پس له هغې نو شرایط بدلون پیدا کړ او خدای وبښې زما مور مړه شوه، او په هغې نه وروسته زما واده سو. یعنی زه په نهم صنف کې وم چې زما واده سو، څوارلس کلن هم پوره وم یا نه وم، او درس تعلیم هم داسې نیمکله راڅخه پاتې سو. مګر خوشبختانه د کورنۍ زما پلار د خدای وبښې ډېر علاقه او شوق چې د تحصیل سره درلوده، او سره له دې چې زه په یو اطرافي کورنۍ کې واده وم، خسرخیل چندان شوق د دې نه درلوده چې زه تعلیم هم وکړم. خو زما د ژوند ملګري هغه هم علاقه درلوده چې زه باید درس تکمیل کړم، او د دوی په مرسته زه په دې وتوانېدم چې لسم، یولسم، دولسم صنف پاولداری ولولم. یعنی کله چې زه لسم صنف ته راغلم، یو زوی مې پیدا و د نهم صنف په آخر کې، د لسم صنف په آخر کې، دولسم نه چې فارغېدم دوهم زوی مې پیدا و. بیا له هغې نه وروسته چې اقتصادي مشکلات او ستونزې جنجالونه، نو بیا ولاړم وظیفه مې واخیست. ریاست مبارزه با سواد آموزی کې معلم شوم، یو کال مې هلته کار وکړه. بیا له هغې ځای نه ولاړم ساختمانی سپینغر ته، وزارت آب و برق او تصدی، و هلته د مامور کارمند په صفت، اداری کارمند په صفت مقرر شوم. او څلور کاله تقریبا وقفه زما د تحصیل او زما د فراغت سره و. او لومړی ځل مې چې امتحان ورکړ پوهنتون ته کامیاب شوم، خو مشکلات فامیلي، اقتصادي جنجالونه او اولادداري، مخصوصا چې یو ماشوم مې په غېږ کې و، یو مې په ناس و، نه کېده چې زه تحصیل ته ادامه ورکړم. نو کار مې وکړه. بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا دوباره ولاړم پوهنتون ته، مې امتحان ورکړه او ساینس پوهنتون ته کامیاب شوم. ناخوالې خو همدا وه چې زما شوق ساینس سره هېڅ نه و. نه هماغه وخت زما شوق دا و چې زه ژورنالیزم ولولم. ژورنالیزم پوهنځی نه وای افتتاح شوی و، مګر متاسفانه کورنۍ موافقه ونه کړه چې ژورنالیزم وایي هېڅ مه وایه کښېنه په کور کې. نو بیا مجبور شوم ساینس ولولم. ساینس ته بیا زما علاقه ریاضي دپارټمنټ سره و، ډېر مې علاقه درلوده چې ریاضي رشته ووایم، مګر بیا هم کورنۍ همکاري ونه کړه. مشکلات و ویل دا ریاضي سخت ده، ستا د درسونو په منځ کې څلور پنځه کاله فاصله ده، که زور ده ونه رسېستلو کېدای شي چې بیا په کور کې خوږتنګي وکړي. نو بهتره دا ده چې دا بیولوژي ووایې چې اسانه ده، او په خپله یې زوی مسؤلیت یې په ستا په غاړه ده، کورس مور ته بیا ضرورت نه لري. نو مجبور شوم خلاف د شوق بیولوژي، کیمیا بیولوژي مې ولوستل. بیا له هغې ځای نه چې فارغ لا نه وم، نهم درېم یا درېم صنف کې وم پوهنتون، چې دا درېم زوی مې پیدا شو، یعنی فاکولتا مې پاولداري ولوستل. خو په ډېر ستونزو او مشکلات خاوند مې مسکر و، خو مقصد فاکولتا مې ولوستل. مګر تنبل شاګرد نه وم، استادان راست خرابېدي اوري دا خبرونه، حتما زمونږ استادان اوري. پوهنتون مې په درجه کې نه ده لوستلې، تنبل شاګرد نه وم.
بلې، ډېر ښه. آغلې اندړ، بیا به له تاسې نه دا پوښتنه هم ولرو چې څنګه مو پرته د دې نه چې ستاسې درسونه تکمیل شي واده ته زړه ښه کړ، خو اول به آغلې غفاري راواخلو. موږ سره آغلې ظریفه غفاري د میدان وردګو ښارواله په کرښه ده. آغلې غفاري، ښه راغلاست.
سلامونه، ورځ خیر تاسو ته او ټولو
و علیکم السلام. خوشاله یو چې له تاسو سره یو. اغلی غفاری، په لندو کې کا خپل ځان کته هم له تاسو استاسي لنوم سره خلک ډیر زیات آشنا دي، خو بیا به هم استاسي د زده کړو په اړه باندې نه پويږي، کلک تاسو خپل ورته وایست. ډیر زیات مننه ظریفه غفاری، ما د
میدان وردګ ولایت ټکولسوالی دوران خېلو کلی اصلي اوسیدونکو. زی می په کابل کې شوی او درسونه می هم تر دولسم تر اووم صنف په کابل کې ویلي، او تر دولسم نه بیا پکتیا کې فارغه شوی.
بله،
د ځینو شته خدای بخیلی پلار جان می پکتیا ولایت ته وظیفه ترانسفر شو، نو ما هلته مکتب نه فارغه شوم. کانکور ازموینه کې حقوق پنځه ته کامیابه شوم، مګر هغه یو لس ستونزې چې وي دا غلا کبل ما ونه شوې کړې دا ما ورکم، ځکه چې لیلیان لرلو پانتو. نو پاندې اساس تقریبا د شپږ ومیاشتو تحصیلي دورې ځان سره د د تحصیلات عالیه لوړو زده کړو وزارت د وجه سره فوق العاده امر باندې هندوستان هیواد ته لاړم او هلته مې لسانس او ماستري دواړه ووي او دواړه مې د اقتصاد پرشته کې ویلي. د دې سربیره یو این جی او لرم، یو راډیو سټیشن لرم او شخصي سرمایه گذاری او تر څنګ د ګڼو شخصي او غیر انتفاعي او غیر دولتي ادارو سره د کار تر څنګ د یو ایسایت سره او نورو ادارو سره پخوانی پی آر سي سره او تر څنګ د ځوانانو پارلمان غړی پاتې شوی یم او کار مې کړی او اوس مهال هم د میدان وردګو ولایت لومړنی ښځینه ښاروالۍ پات فعالیت کوم.
بله ډېر ښه. دغه وروستۍ خبرې باندې به یو څه تمرکز وکړو. اغلی غفاري، څنګه په افغانستان غوندې دودیز هیواد کې مو ښاروالۍ ته زړه ښه کړ چې تاسې د یوه ولایت ښارواله شئ؟
میدان وردګ ولایت ته له ډېر پخوا تقریبا شپږ کاله شاوخوا کېږي تګ راتګ لرم او کار کوم دلته په ساحه کې.
بله،
نو په دغه لړ کې د ښار ډېر هغه شیان چې شتون لري ماته غیر معیاري او ډېر اب نارمل ښکارېدل او تل به مې ځان سره ویلي چې هغه له خپل شخصي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې سره هڅه مو کولو چې د یو تغییر لپاره ښار دننه کار وکړو، که هغه د راډیو له لارې او که د انجو او که نورو مدني او ټولنیز فعالیتونو له لارې مې. خو کله چې هغه دغه بستونه د ښاروالۍ ریاست اعلان ته لاړم،
بله،
دغه وخت کې زما لپاره یعنی تل د ژوند لوړو زده کړو نه وروسته د ژوند لپاره هدف همدا پاتې شوی و چې هڅه مې کولو چې په شخصي سرمایه ګذاری او دغه نور ټولنیزو کاروبارونو په دې شیانو باندې فوکس وکم. دولت لپاره په دولتي چوکاټ کې د کار لپاره هیڅ نوه مشخص پلان مې نه درلود. خو کله چې دغه بس اعلان ته لاړه، بسونه اعلان ته لاړه او زما یو شمېر دوستان، همکاران او تر څنګ د کورنۍ غړي، دوی ټول لکه څنګه چې زما په هغه ځین نظریاتو موضوعاتو باندې دوی طرحو باندې دوی خبر ول، نو دوی ټول راته د همدغه بس لپاره د ازموینې او د پروسې د ګډون مشورې راکړي. نو بالاخره تقریبا زړه نازړه په دې چې یعنی زما هیڅ پلان نه و چې دولت دننه دولت چوکاټ کې کار وکړم او تر څنګ یو لړ ستونزې او مشکلات چې هغه چې میدان وردګ ولایت کې دی، لکه میدان او وردګ لاندې، لکه ځینې نور ستونزې چې په ښار کې ډېرې لویې وي، بالخصوص د ځمکو د مافیا موضوع، د عوایدو مافیایي ستونزې، دغه ټول موضوعات یعنی داسې کړی وم چې کلک هغه مې نه لرلو، یعنی دته څه کوشي او کنه ونشي ماته هیڅ فرق نه درلو. په کله چې امتحان مې ورکړه او طرحه مې سبمیټ کړه، طرحه مې هم لوړې نمرې واخیستې، امتحان مې هم لوړې نمرې مې واخیستلې او بل آخره د یوې اوږدې پروسې تقریبا څلور پنځه میاشتې پروسې په پای کې د ښاروالۍ په صفت احکام مې ریاست جمهوریه د ریاست جمهوریه ته صادر شو. د هغې نه وروسته بیا ټول دوستان وطنوال پیپیان کې دي، شاوخوا نه میاشتې د همغه یو لږ ستونزو له کبله د پروسې په پیل کې زړه نازړه وم دې شي ته، لکه د میدان او وردګو ستونزې، یوه ښځه څنګه کولی شي چې یو تخنیکي اداره ران شي، دغه ټول او د ښځو په شتون او د ښځو په ظرفیت، د ښځو په هغه استعداد او وړتیا بې باوري په سیمه کې د دې سبب شاوخوا نه میاشتې د ادارې تمارسي نه شوم او یو ګڼ شمېر خلک چې په هغه کې د زمکو مافیا او په سیمه کې مافیایي کړۍ او ځینې نور زورواکي او بالخصوص د میرمنو په وړتیا او شته بې باور ولس راپاڅېدل او شاوخوا نهه میاشتې پرې نه خودم دفتر ته معرفي شم او ستونزې را ولاړې کړي مظاهرې او ځینې ناندرې بل آخره پس له نهو میاشتو ما وشوی کولی چې دنده پیل کړم د اووه نویم کال بوت میاشت کې ما رسمي دنده پیل کړه او اووه نویم کال سرطان یا چنګاښ میاشت کې زه معرفي شوم د شهروال په صفت خو په ځنډ سره دنده مې پیل کړه او کله چې اوس دنده کوم هم زه له ولسونو راضي یم هم ولسونه له ما راضي دي نو اوس هغه د دندې خوند لا ډېر شوی ځینې ډېر خوندور شیان دي په دنده کې راته د هغه د ولسونو مینه په سیمه کې په پروژو کې په ښار دننه کله چې ګرځم د ولس سره هغه زما اړیکې د ولس باور او تر څنګ یې هغه کوم امکانات چې مونږ لرو د هغه نسول په ټول استفادې سره ولس ته بېرته خدمات رسول دا هغه شی دی چې
بلې اغلې غفاری تاسې نه میاشتې کار ته پرې نه ښودل شوی بعد له نه میاشتو تاسې کار شروع کړ د دغه نه میاشتو په اوږدو کې تاسې څه فکر کاوه تاسې په دې باندې ډاډه وی کنه متردده وی چې تاسې به هلته پرې ښودل شي که څنګه یعنی تاسې هیله څو فیصده وه
باور وکړئ ټول همکاران دوستان وطنوال شاهدان دي چې حتی سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره رسمي فیسبوکي اعلامیه یې ورکړه چې مونږ ظریفه غفاري بل چیرې لیږو دلته یې نه معرفي کوو حتی ډېر نږدې دوستان خپلوان د کورنۍ غړي حتی دای بخیلي پلار جان مې بې باور په دې یعنې بې باور و چې زه به هلته وشم کولی دنده پیل کړم کوم هیڅ کله هم د انګریزانو خبره گیو اپ ونه کړ تسلیم نشوم ورته او تل زما غام دا و چې یو ورځ وی زه هم دنده په دولت کې یو ورځ دنده هم په دولت کې وکم نو زه به د شاروالي په صفت په مغه ولایت کې کوم دا زما لپاره یو ټارګټ و ځکه چې ما ته هغه ستونزې معلوم وې زه پوهېدم په څه باندې څه چې سکرین ته راتلل څه چې ولس ته په صحنه راوته هغه بل څه و او اصل څه چې وو هغه بل شی وو څه چې یعنی ما سره ولس ستونزه نه درلود زه پوه وم چې که چیرې زه دنده پیل کړم نو زه به ډېره هوسا واوسېږم او دغه ټولې ستونزې به هم په خپله حل شي او همدغسې وشو هم او خوشبختانه د ولسونو په ملاتړ او په همغږي تر ننه پورې دغه پوت میاشت کې نو تقریبا زما دوه کاله د کار پوره دوه نیم کم درې کاله د کار پوره کېږي د چنګاښ میاشتې په څلوېښتم راتلونکي کال درې کاله مې پوره کېږي د دندې نو په دغه موده کې خوشبختانه هغه ټول هڅه په همدې زما لخوا شوی چې خدمات ښه ورسوو او د ولسونو لخوا په ټوله معنا ملاتړ د دې سبب شوی چې زه لا هم په مینې سره خپل دندې ته ادامه ورکړم.
بلې ډېره زیاته مننه. اغلی اندړ، ستاسې د تعلیمي مرکز په اړه ما مخکې تاسې نه پوښتنه وکړله خو بیا مو جواب وروسته ته پرېښود. څونه ښځینه له تاسې سره دلته کار کوي په کار بوختې دي او ستاسې متعلمینې یا زده کوونکي څو فیصده یا څو تنه ښځینه دي؟
زمون کار کوونکي شاوخوا ټول 50 نفر کېږي له ډرایورانو ګاردو دا ټول پرسونل سره چې په دې کې 80% زنانه دي او دا ګاردو ډرایور دغه خلک چې زنانه ورته نه پیدا کېږي هغه نارینه اجرا کوي یعنی اکثر عمومي توګه زمون په دغه مکتب کې نارینه نشته په تعلیمي برخه کې په تدریسي برخه کې او په اداري چارو کې یعنی ټول زنانه دي او شاګردان مختلف دي شاګردان هم مونږ الکان لرو هم انجونې لرو خو متاسفانه خصوصي سکتور کې یو مشکل شته هم دا ده چې خلک علاقه ډېر ښه کوي چې الکان مکتب خصوصي ته ولېږي او په انجونو باندې دونه ډېر نه غواړي سرمایه ګذاري وکړي مونږ داسې فامیلونه لرو چې لوګانې دولتي مکتب ته لېږلي دي او الکان زمانې شخصي خصوصي مکتب ته راوړلی ده نو یو شانته ستونزې او مشکلات په دې برخه کې شته ا موږ نه کیسه دي چې شاګردانو د الکانو ډېر د ترنجونو نظم په مکتب کې
بله اوریدون کې پکر خدي مګبا یو اوریدون کې راوخلو او بعد له غینه به بیا د ټلیفون شمیرې هم اعلان کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ښه خوري؟
په خیر اوسې. په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه مړی کنی ولی؟
نوم احمد همدرد او د لغمان کرغیو نه پاړی کا کې. یو سلام ملمنو ته، یو سلام د ازادي راډیو ته.
وعلیکم السلام. مهرباني. پښتنه مو چا ته متوجه ده او څه ده؟
پښتنه خو مې غباری صاحب ته متوجه ده. اول ورته والد صاحب ته بخښنه غواړم، له خدای نه دې ته صبر غواړم. او دویمه پښتنه مې پیدا ده خورجانې، دا خو ډېره تهجیبو سره مخ شوې که نه؟ او څومره دا مطلب د دې هغه پلان کړ دا او څومره مثال له خبرې دا روحي فشار سره مخ شوې ده. یا کوو داسې خویندو عظمت توا دې ورېده مېړانې ته.
بله.
او بس دغه پښتنه مې دواده اورېده.
بله، ډېره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی غفاري ستاسې غږ اوري، مهرباني وکړئ. اغلی غفاري
همدرد ضرور، ډېره زیاته مننه. بس خدای رضا دی د ټولو لاره همدرده. کله چې یعنی بس هغه فقط فردي او احساسي او عاطفي شي، دی وی لور په صفات واقعا ډېره زیاته در دیږم. کله چې وینم هغه غر شانتې پلار جان مې نور را سره نشته، او یعنی هغه ځای خالي دی. دا او دا واقعا دردونکی دی راته. خو کله چې د یو انسان په صفات، د یو مسلمان په صفات، او بیرته د یو افغان په صفات ټولنیز وضعیت او د هر څه ته ګورم، او هغه هر څه ته غل یعنی هر څه سنجوم، دا نو دې ځای ته رسیږي چې اول خو موږ ټول مسلمانان یو، یقین لرو چې د ټولو لاره همدا دی، څوک مخته څوک شاته. او زما پلار جان شاید نیکبخت و، ډېر زیات نیکبخت و، چې شهادت او ډېر پاک شهادت یې په نصیب شو تر څنګ یې. یعنی هیڅکله ولس ته، وطن ته، او حتی عامو خلکو ته یې هم، بیخي هغه ډېر عادي خلکو ته یې هم، په ټول عمر کې څومره چې زما په یاد دی، زه یې مشره لور یم، نو بد یې نه ورسولی وطن ته، ولس ته، خپل دندې ته ډېر صادق سړی پاتې شوی و. نو ستاسو دعاګانې دې هم هغوی په اروا باندې قبول او ډېره زیاته مننه یو ځل بیا. ورو پاتې شو زما د روحیې او زما د پلان موضوع.
بله.
طبیعي ځینې حادثې په ژوند کې داسې راځي چې هغه سنجول شوي پلانونه یا له ځنډ سره مخ کی، یا خنډ سره، او یا همدا چې ګډوډي. او زما په ژوند کې هم دغسې ډېرې حادثې راغلې، څو وارې په ما شخص په ما باندې بریدونه وشول، او آخري ځل پلار جان مې له لاسه ورکه شهید شو. نو دغه طبیعي لږ څه هغه هغه لري، خپل تاثیرات لري، خو هېڅ یو دا شی هغسې یو تاثیر یې نه دی لرلی، او په دې نه دی توانېدلی هېڅ یو حادثه چې زما هغه قوي عزم، قوي مرام، او زما هغه کلک هوډ مات کړي. ځکه چې زما د پلار زه چې کله شاروال اشوم، او پلار جان مې پې خبر شو کور ته چې ننوتم، سر یې را خپل کړ او څنګ کې کېناستم. ما ته یې ووي چې لورې، زه دغه دی کرایي کور کې اوسېږم، موټر نه لرم، هېڅ څه نه لرم، حتی سبا ته زما د فاتحې او ختم هغه هغه سرمایه هم ما سره همدا اوس په لاس کې نشته که چېرې په ما څه وشي. نو خو مګر زه خفه نه یم، ځکه چې ما خدمت کړی، او تر څنګ یې لورې تکه هره تیږه پورته کړي، د هغه تیږې لاندې زما به یو شاګرد وي، یا یو هغه کس به وي چې ما خیر ورته رسولی، او تا ته به دعا وکړي، ما ته به دعا وکړي. دا یوازنۍ سرمایه دی چې زه یې لرم، او له تا نه مې هیله دا دی چې همدغه سرمایه ولري په ژوند کې، پیسو کور ژوند پسې مزه دي. نو د پلار جان دغه نصیحت مې په غوږو کې دی، او ما ته هم دومره څوک زما دنده زما هدف او هغه ارمانونه او هیلې لري چې پلارجان مې لرلو او د هغه لپاره یعنی پلارجان مې په خپل وطن په خپل ولس په خپل درې رنګه ښایسته بیرغ او خپل ملي ارزښتونو باندې سر کېښود نو طبیعي دی زه هم د همغې پلار لور یم ستونزې شته ناخوالې شته خو هېڅ څه به مونږ نه ماتوي ځکه چې اوس هم مونږ ماتېږو نو حداقل راتلونکي نسلونو ته مطمئن یم چې ډېر زیات پړبو او له نورو نسلونو نه هم مونږ به ډېر زیات پړو.
بله ډېره زیاته مننه اغلې غفاري. ستاسې د این جی او په اړه به پوښتنه درنه وکړمه. تاسې ویلي چې این جی او لرئ، دغه این جی او مو په کومه برخه کې جوړه کړې ده او څه کارونه کوئ؟
دغه این جی او تر څه وخت مخکې پورې د میرمنو د افغان میرمنو د ظرفیت لوړونې په برخه کې کاری کولو او ما شخصا خپل کله چې لا می دولتي دنده نو مسؤلیتونه نه لرلو هغه باندې می کار کو. خو اوس نوې کار می په داسې کار می په شروع کړی چې دغه انجوب تعلیمی سنټر یا تعلیم ایجوکیشنل اورګنایزیشن یا تعلیمی انجوب هغه به تی جوړوم. دغه نوم او هر څه بدلیږي یو تعلیمی انجو ته او دغه تعلیمی انجو له لارې تعلیمي مراکز به هغه کېږي رغول کېږي او میرمنو ته په وړیا ډول تعلیمي اسانتیاوې غواړم چې دغه انجو له لارې وړاندې شي.
بله ډیره زیاته مننه. موږ یو بل اورېدونکی هم په کرښه لرو، د عباره واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. خاموشه کی گلی کی بیا با زان را معرفی کی. بلی
خوشحاله وشه اوس مې ټلیفون آواز کښته کړی، د راډیو آواز مې کښته کړی، ټلیفون پر کښته مې نفال علي زیمه د هلمند ولایت ششتم سکنه د هغې غفاري صاحب سمې دغه خبره ده او پوښتنه ځینې لرم چې ته ښاروالۍ رئیس یا مدیره ټاکل شوې ده د په وا کې دې د ښځو سره دې کومې همکاري کړې دي او تر اوسه دې ښه کومک ورسره کړی؟
بله ډیره زیاته مننه. مینا پال صاحب کور مو ودان. اغلی غفاری پوښتنه یې تاسې ته راځي و مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ورور کور ودان. ورور یو خدای دی چې هغه د جندر قانون سره سم په اداره کې میرمنو ته د ونډې موضوع دی چې موږ خوشبختانه بسونه ټول د شروالي ټول بسونه اعلان ته تللي او په دې کې واقعا ډیره زیاته لیواله یم چې ډېرې میرمنې زما د همکارانې په صفت په اداره کې کار وکړي. بیا له ادارې نه بهر ما یو ولسي موضوعات دی چې خوشبختانه نن ورځ شروالي اداره یو له هغو ادارو نه دی چې میرمنې په ډېر ډاډه زړه راځي او حتی تر ما پورې د هغوی کار د هغوی هر څه او حتی باور وکړئ کله کله چې میرمنې په نورو ادارو کې هم مشکل سره مخ وي ما ته راځي ادارې ته او له ما نه همکاري غواړي. او زه په دې ډېره خوشحاله کېږم چې کولی شم میرمنو ته سربېره پر دې چې مستقیم کاري اړیکې نه لرو خو بیا هم یو څه کولی شم او تر څنګ یې د اوس لپاره دوه مهمو پروژو باندې مونږ کار کوو چې یو عزیز زمینی مارکیټ دی چې هغه مختص میرمنو ته دی او په هغه کې میرمنې به خپل لاس هغه شته توکي او اقتصادي سرمایه گذاری لپاره چې کوم مواد لري هغوی به غلطه وپلوري دا شیان. او تر څنګ یو لوی تفریحي پارک کورنۍ تفریحي پارک جوړیږي چې هلته به د کورنیو لپاره د دې زمینه مسایل چې ډېر ښه خدمات ترلاسه کړي په سیمه کې.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی اندر تاسو فکر کوئ؟ اغلی اندر بیا به هم خپل مخکینی پوښتنې تراشو. تاسې خپل تحصیل د واده نه پاس بشپړ کړی دی، لږ دا راته ووایاست چې څنګه مو مخکې له تحصیل نه واده وکړ او ستاسې په نظر باندې که یوه نجلۍ وغواړي باید له واده درس ووایي، یعنی څومره ډاډمنه یاستئ چې څو فیصده به وتوانېږي؟
واده مخکله تحصیل د ختاسین د ختمولونه دا یو د قسمت خبرم وا او زی مشکلات کورنی مشکلاتم وو پر ترتیب مگر کسو کود ولری راده ولری کولی سی چه تحصیل وو کی په هر مرحله کې بجوان چی وی مثلا ماستری لزما د سلور کالا کی گیش ما خپل ماستری ختم کرده ده نو پانتون نفت فارغ است فون ده دو دره و ماشومان و مور وم دولستم نفت فارغ ایدم ده دو ماشومان و مور وم یعنی ما زهو توانیدم چه پا اولادداری با سره ده کورانه مشکلات او ده کور کار او جنجالونو سره خپل تحصیل ته ادامه ورکم ځکه چې زما علاقه د تحصیل سره وو او غوښتل مې چې تکمیل کوم خپل تحصیلات نو داسې خاص ستونزه که د کورنۍ لخوا مشکلات نه وي او کورنۍ سپورت کي هر څوک یې کولی شي ما چې اوس په دې وتوانېدم هر څوک یې کولی شي مقصد اراده قوي ولري.
بله، بیا به هم ستاسی ملاتړو ته راشو چې ستاسی ملاتړ څوک و چې تاسی وهڅولی او ستاسی ملاتړ یې وکړ چې تاسی درس وایست. خو اول به یو اوریدونکی راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه په خیر یا؟
بخیر اوسئ. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
مننه، خوشحاله اوسئ. زه تلا قدرمن یم، زه نیمروز ورڅخه په اړیکه یم.
قدرمن صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه، په ډېرې بخښنې سره موضوع مې نه ده تعقیب کړې، که یو لږ راته روښانه کړئ نو ډېر به ښه وي.
درنو اوریدونکو، دا د مخکخي خځې خبرونه ده. زموږ د دغه ورور اړیکه پرې شوله. دې خبرونې کې موږ د هیواد مخکخي خځې راغواړو او تاسې ته یې د فعالیتونو په اړه، د زده کړو په اړه معلومات درکوو، او همداراز تاسې هم کولی شئ چې د دې نه خپلې پوښتنې ولرئ. موږ سره اوس اغلې ظریفه غفاري د میدان وردګو ښارواله او اغلې اوسۍ اندړ میلمنې دي. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0 و 9 شل 15 40. بله شمیره مو ده 0 و 7 8 2 5 55. تاسې کولی شئ چې د دغو اغلو میلمنو نه خپلې پوښتنې وکړئ. بله، بیا به هم راشو اغلی غفاری ته. اغلی غفاری، در رادیو په اړه راته ووایاست چې له څه وخت راپدې خوا مو رادیو پیل کړی دی او څنګه مو علاقه مندي نشراتو ته پیدا شوله چې تاسې باید نشرات ولرئ.
ډېره مننه. کله چې ما انجو جوړه کړه، د افغان ښځو پرمختګ او لاسنیوي ټولنې په نوم ما ټولنه جوړه کړه، نو د دې سره سم داسې یو څه ذهن کې راته پیدا شوه چې میرمنې ډېری لرو پرتو سیمو کې او هغه ولایت او هغه ولسوالیو کې چې لا هم د سمعي او بصري او یا هم ټولنیزو رسنیو امکانات کم دي، هلته دوی ډېر کم خبرېږي، ځکه چې زموږ ډېری میرمنې بېسواد دي.